افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د مو یو ساعته خبرونه ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې بګرام پوځي اډې ته نږدې په نننۍ حمله کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تر اوسه په مذاکرو کې د اوربند په اړه موافقه نه ده سوې. پایل خبرونو کې دی له احمد شیبر څخه اوري.
په بګرام کې د موټر بم غبرګو چاودنو په لسکونو کسان ټپیان کړي. افغان ځواکونو د کندوز ښار په مربوطاتو کې بمباري کړې او یې پاکستاني محکمې حافظ سعید د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ. بشپړ خبرونه. ناټو او افغان چارواکي وایي دوه موټر بم چاودنو د بګرام په هوایي ډګر کې پولیسکونو کسان ټپیان کړي او یو تن یې وژلی دی. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته وویل چې دې چاودنو اتیا تنه ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې تېره اونۍ د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې. دا خبرې نږدې درې میاشتې مخکې ولسمشر ټرمپ په کابل کې د تر یوې چاودنې وروسته چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی و درولې وې. په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قمندان جنرال الوزی احمدی د پیښې ځای ته نږدې رسنیو ته وویل د وی تلفات خلکو ته ډیر رسیدلی، خلکو ته زیان ډیر اوښتی، کورونه د چاودنې زور تخریب کړي او ټپیان مو ټول روغتونونو ته رسولی دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلی دی چې د بګرام په چاودنو کې امریکا او ایتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د کندوز ښار په مربوطاتو کې تېره شپه افغان هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د دې برید پاړه وویل
قوای هوایی ما شب گذشته از ضربات شدید
زموج هوایی ځواکونو تیر شپه د کندوز ښار اړوند د ترهګر او طالبانو پر سنگرونو برید کړی چې په ترس کې دوه تونلونه او د دشمن یو کلک سنگر په بشپړ ډول تخریب شوی دی. دفاع وزارت دانی دی ویلی چې په دې حمله کې طالبانو ته څومره مرجوب لا وشتې ده. طالبان لا هم د کندوز ښار شاوخوا شته او دغه ښار د دې وسلوالې ډلې تر تهدید لاندې دی. پخوانی افغان جمهور رئیس حامد کرزی ویلی له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه میلیونه ډالر مرستو په دغه هیواد کې د اداري فساد په وده کې مرسته وکړه. حامد کرزی ویلی د هغو پیسو حساب کتاب نه و چې افغانستان ته راتلې. هغه دا خبرې پرون له اسوسییټډ پریس اژانس سره په مرکه کې وکړې. کرزی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه راپور په ځواب کې دا خبرې کړې چې ویلی دي د امریکا د دریو ولسمشرانو ادارو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته حقایق نه دي ویلي. ښاغلی کرزی وویل
Why would they show a failure as success? Why would they be ناکامی بریالی ښکاری؟
ولی دوی خپل خلک تیر باسي؟ که دوی خپل خلک تیر باسي له موږ سره به څه کوي؟ د کرزی نوم هم په دغو سندونو کې راغلی او ویل شوي 14 کاله د یوه داسې دولت مشر و چې فساد یې کاوه او د خپلو شخصي ګټو لپاره یې له سرچینو کار اخیست. د پاکستان وی محکمې حافظ سعید چې ګمان کېږي په ممبئی کې د 2008 کال د مرګونو بریدونو طرحه جوړه کړې وه د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ. د خبره نن یوه حکومتي څارنوال او د پاکستان یو امنیتي چارواکي رسنیو ته وکړه. د پنجاب د پولیسو په اداره کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې یو مامور محمود طاهر ازادي راډیو ته وویل حافظ سعید نن په لاهور کې محکمې ته په داسې حال کې حاضر شو چې سخت امنیتي تدابیر یې نیول شوي وو. څارنوال عبدالروف واټو د حافظ سعید مخته د هغه تورونه اعلان کړل. سعید د لشکر طیبه سخت دریز ډلې مؤسس دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او هند دی د ممبئی په تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. په دې حملو کې د یو شمېر امریکایانو په ګډون 160 تنه وژل شوي وو. په پاکستان کې له ترهګرو سره د مبارزې پولیسو د جولای په میاشت کې واشنګټن ته د صدراعظم عمران خان تر سفر وروسته حافظ سعید ونیو. د پاکستان وی محکمې نن پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ضمانت له زندانه خوشي کوي تر څو خپله درملنه د هیواد دننه په هر روغتون کې چغواړي وکړي. زرداري د پاکستان د پخوانی وژل شوي سرتیازم بېنظیر بوټو میړه د جون په میاشت کې د پاکستان د فساد ضد کمیټې له لوري د میلیونونو ډالرو سپینولو په تور بندي شو. تمه ده چې دی نن ناوخته له زندانه خوشي شي. او روسي خبر دا چې د خبريالانو د ساتنې کمیټې نن وویل چې تر بل هر هیواد سش کال چین ډیر خبريالان زندانی کړی دي. د دې کمیټې په کلنی راپور کې راغلی دي چې په چین کې سش کال لشتر لشه 48 خبريالان بندیان شوي دي. د خبريالانو د ساتنې کمیټه څرګندوي چې په ټوله نړۍ کې په 2019 میلادي کال کې لږ تر لږه 255 خبريالان بندیان شوي دي او تیر کال دا شمېره 255 ته رسیده. له چین وروسته ترکیه دوهم هیواد دی چې سږ کال 40 خبريالان بندیان کړي دي، خو تیر کال په ترکیه کې 88 ژورنالیستان بندیان شوي وو. تر ترکیه وروسته په سعودي عربستان کې 26 او همدومره خبريالان په مصر کې سږ کال زنداني شوي دي. د خبريالانو د ساتنې د نړیوالې ټولنې په کلني راپور کې ویل شوي دي چې په ایران کې چې سږ کال پراخې مظاهرې وشوې 11 خبريالان زنداني شوي دي، او د دې کلني راپور له مخې روسیه وم ځای لري چې 4 خبريالان زندان ته استولې دي. په دې کلني راپور کې هغه خبريالان نه دي شمیرل شوي چې نیول شوي دي او ژر خوشي شوي دي یا په خپلو سیمو کې وسلوالو ډلو نیولې دي. دا خبرونه
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. نن چهارشنبه د لیندیا قوس شلمه د دسمبر 11مه اوري چې پر باګرام پوځي اډې د نن سهار د حملې په نتیجه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله وشته.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده، خانه به اثر موج انفجار تخریب شده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تر اوسه په مذاکرو کې د تاوتریخوالي په اړه د مخنیوي په اړه خبرې نه دي سوي.
کشته دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. طبعا د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
د کندوز چارواکي وایي ځینې چارواکي سوداګریز شرکتونه او دولتي ادارې د برېښنا شرکت له درکه 500 میلیونه افغانۍ پوره وړي دي.
چې دغه سړی پیسې سینور کوي دا خو زورور ده، لیکن د برېښنا دغه اضافه پیسې په موږ اچوي، لیکن دا خبر دا ده.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان یوې محکمې آفیس سعید د تروریستي چارو د مالي سرچینو په تورو توران کړ. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو.
اساسي او بشري حقوق
ژوند په شیبو کې
دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د پروان ولایت د باګرام هوایی اډې ته څیرمه د نن سهار په موټر بم برید کې تر 80 زیات کسان ټپیان سوي او یوه ښځه وژل سوې ده. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په ویلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې هیڅ امریکایي او د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. تر دې دمه چا د حملې مسؤلیت هم نه دی منلی. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
نن د سهار د شپږو بجو په شاوخوا کې د پروان ولایت باګرام ولسوالۍ هوایي ډګر د یو موټر بم برید حملې هدف وګرځېده. امنیتي مسؤلین وایي چې بریدګرو په مازدا ډوله موټر کې چاودیدونکي توکي پر ځای کړي وو او تکل یې درلود چې له دې حملې وروسته د باګرام هوایي ډګر ته ننوځي. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدسي ازادي راډیو ته وویل د دې حملې له امله 80 کسان ټپیان او یوه میرمن وژل شوې ده. له دې سره د باګرام د امنیتي ځواکونو د همغږۍ مرکز قمندان جنرال الوزی احمدي ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو او بریدګرو ترمنځ جګړه روانه ده.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر
زیات مرجوب له ځانونو عام خلکو ته وختي کورونه د انتحاري موجودو له عمله ویجاړ سوي. بریدګر په هغه ځای کې ځای پر ځای سوي دي چې له څو کورونو راهیسې ترې استفاده نه کیده. هغوی یعنی بریدګر غوښتل له همدې لارې باګرام ته ننوځي، خو داسې ونسول.
د ښاغلي احمدي په خبره د موټر بم برید وروسته 4 تنه بریدګر په یوې ودانۍ کې ځای پر ځای شول چې دا مهال د بریدګرو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ په سیمه کې جګړه روانه ده. غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې موټر بم برید د باګرام هوایي ډګر سیمه کې یو روغتیایي مرکز چې خلکو ته د مرستو لپاره جوړ شوی و هدف ګرځېدلی دی. خبرپاڼه زیاتوي چې په دې حمله کې امریکایي او د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتي. له دې سره د پوځي چارو پو عبدالباری عارف په خطر کې د سولې د خبرو اترو پر پروسې د دغه حمله د اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اما تاثیر یې موضوع بلای مذاکرات
د دغه حمله اغیز په دوه کې د سولې د مذاکراتو باندې بخای دومره نوی ځکه په هغه توافق کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پکې اوربند تر اوسه لاسلیک نه دی سوی.
امریکایی و طالبان هستن هنوز او به امضا نرسیدن.
تر دې دمه د طالبانو ګډون هیڅ یوې وسلوالې ډلې د دغه حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به لومړی معلومات وکړي او بیا به له رسنیو سره دا شریک کړي چې دا حمله د دوی کار دی او کنه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د ناټو او د افغانستان چارواکي وایي دو موټر بم چاودنه د بګرام په هوایي اډر کې په هوایي ډګر کې په لسګونو کسان چمپیان کړي او یو تن وژلې دی. د بګرام ولسوال ازادي رادیو ته ویلي چې په دې چاودنو کې اتیا کسه ټپیان سوي دي. که څه هم د حملې مسؤلیت چانه دی منلی، خو په پیښه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تیره شنبه بیا پیل کړې دي. احمد هنایش له سیمې را سره په مستقیم تماس کړی. هنایش، به وروستي جزئیات څه دي؟ تحولات نور راغلی دی د دې حمله په اړه کرات وست.
سلام وړاندې کوم او څنګه چې تاسو ویل دا پیښه د شمیره په اړه اوس ویل شوی دا چې رپرونه را سره در چی وایي د نزدې د اویا نفر زخمیان دی، یو کس چې شزه دی مړ شوی ده او نکته هم ختم شوی ده.
انا هیڅ تر اوسه د حملې مسولیت چا منلې دی کومه سي چا تر اوسه مسولیت نه دی اخیستی؟
تر اوسه رسمن چا د دې پی حمله چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د خلکو او دا غتن چې زیانمن شوی دی هغه ډیر اندېښنه لري، هغه ډیر اندېښمن دی، هغه وایي چې د براشفته دی، هغه وایي چې څنګه دا پی خوی دی چې هغه مدو امنیتی ځواکونو خاصه د کشفی استخبار او استخباراتي ځواکونو د تسکلی چې هغه ته انتقادونه کوي چې تر کوم د دوا موټرونو چې موټربم به ډیر انفجاري مواد پکې ډیر وو دا غته حادثه شوی، په دې خاطر باید هغه مسؤلیت امنیتی چارواکو باید ځواب درکړي. نن د پروان ولایت والی دا پیښه یو خطرناک پیښه ویلې ده، هغه تحقیق کوي چې تر کوم د دوا موټرونو چې ډیر اما انفجاری مواد پکې وو دا په میدان هوایی کې نږدې شوې ده، په دې اړه هغه وایي چې تحقیق جریان لري.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش و چې د بګرام پوځي اډې ته څېرمه یې د نننۍ بمی چاودنې په اړه معلومات راکول. په دې چاودنې کې یوه ښځه وژل شوې او په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د سولې د مذاکراتو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربند په اړه کومه موافقه نه ده سوې. د دې ډلې یو ویان ازادي راډیو ته وایي چې د دوی او امریکایي هیات ترمنځ پر دې خبرې کېږي چې څنګه کېدای سي تاوتریخوالي راکم سي، خو حکومت وایي تمه لري چې د سولې د روانو خبرو په لړ کې تاوتریخوالي کم سي. نور حال له فیروزي عزیزي نه.
که څه هم افغان حکومت ظاهرا د سولې په خبرو کې د پرمختګ په هدف د طالبانو درې مهم غړي انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید له زندان آزاد کړل، خو د طالبانو وروستي دریست په کتو افغان حکومت لا هم دې موخې ته نه دی رسیدلی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د سولې د روانو خبرو په جریان کې لا تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې چې تاوتریخوالی راکم او اوربند اعلان شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند په اړه له امریکایي لوري سره خبرې کوي چې څنګه کېدای شي یوې پایلې ته ورسیږي. خو افغان حکومت هیله مند دی چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو پر مهال به تاوتریخوالی راکم شي. د ولسمشر مانی مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل که طالبان تاوتریخوالی راکم نه کړي افغان ځواکونه به جګړې ته لا دوام ورکړي.
تم خدا ده چې د مذاکرات پر مهال باندې طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. که چېرته دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي طبعا د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
تر دې وړاندې هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلی و چې له امریکا سره یوې هوکړې ته رسیدو وروسته به یوازې په بهرنیو ځواکونو حملې نه کیږي. خو وروسته یې د خپل ټویټ وضاحت ورکړ او وی ویل چې دوی به یوازې بهرنیو ځواکونو ته د وتلو لار ورکوي. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ دا پړاو خبرې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پیل شوې. دا دواړو لوریو ترمنځ لسم پړاو خبرې دي چې د افغان سولې په اړه پکې بحثونه کیږي، خو وسلوال طالبان لا هم افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربان ټینګښت نه انکار کوي. له دې سره پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي دا غوره ده چې لومړی دی تاوتریخوالی کم شي.
ښه خبره به دا وي چې دا اول خو یو د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو داسې پریکړه وسي چې هغه ژر د عملیات بند شي، هغه که په بین الافغاني ناسته کې وي که مخته دی وي، چې د دې ترمنځ یو فیصله وسي دا به ډېره ښه خبره وي.
تر دې باندې هم په وار وار د افغان حکومت له لوري د سولې د مذاکراتو لومړنی شرط اوربند یاد شوی او د تاوتریخوالي په راکمېدو ټینګار شوی، خو طالبانو بیا ویلي تر هغه چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه ونوځي جګړې ته به دوام ورکوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د سولې د مذاکرو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربان په اړه کومه موافقه نه ده شوې. بلخوا د نړیوالو چارو ځینې څارونکي وایي که طالبان د اوربان او تاوتریخوالي په برخه کې پر خپل پخواني دریز چنګار کوي نو شایي دغه دریز په قطر کې د سولې د روانو خبرو پر نتایجو منفي تاثیرات وکړي. سید خالد سادات اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
مخکې هم د طالبانو د امریکا ترمنځ چې کومې خبرې روانې وي اصلي خند او اصلي علت دا و چې طالبانو د افغان حکومت پر وړاندې د اوربند او د جګړې د کمولو په اړه یو جدي فکر نه و کړی. بله مهمه خبره دا وه چې د طالبانو د امریکا ترمنځ د خبرو هغه یو معلوم حد چې باید هغه تضمین ولري دا پکې وجود نه درلود. عین سناریو اوس تکرارېږي. تر اوسه پورې ما لپاره دغه خبرې د پرمختګ په هغه چوکاټ کې چې منتج په یو مثبت نتیجې شي نه ګورم. یعنی که جګړه هممهاله جریان ولري دا څو جهتونه منفی زیر لري، منفی خبر ده. نو زه فکر کوم د جګړې شدت په ټوله کې او ریبان تمرکز کول او د اوربان نه رانول دا لوی خنده او دا خنده هرگز نشي کېدلی چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې مثبت پایله ته ورسوي.
اوس طالبان وایي چې دوی په دغه مسایلو باندې هوکړه نه ده کړې. له دې نه وړاندې افغان حکومت په دې هیله باندې درې مهم طالب مشران هم خوشې کړه، انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید، چې لږ تر لږه د سولې په خبرو کې یو مثبت خوا ته لاړ شي. تاسو په نظر باندې دغه روانې خبرې ټکنی کېدی نه شي؟
مهمه خبره ده چې دغه بندیان یو عنصر دی او دغه عنصر نشي کولی په ټوله معنا باندې تر څو طالبان چې د سولې لپاره هغه لاره پرانیزي او دغه څنګه لبریکني کې ماتې نه کې نشي کولای چې پرمختګ وکړي. هغه تصمیمون کې طالبانو کته چې هغوی په خطر کې ناست دي او د لوبې اصلي لوره هغوی سره ده، تر څو چې د اوربان په صلاح باندې همدارنګه د جګړې په کمولو باندې د هوکړې ته ونه رسیږي، نو مشکله ده چې موږ د بندیانو د خوشې کېدلو په یوازیني کار باندې یوازیني
فکر کوي چې ولې طالبان بار بار په دې باندې ټینګار کوي چې دوی اوربان نه کوي او یا تاوتریخوالی نه کوي.
دوه خبرې دي. یو دا ده که طالبان په دې پیږي چې موږ لپاره د بارګنینګ چپ یا هغه څه چې دوی لپاره په مذاکراتو کې یو څه ورکې امتیازات ورکې هغه جګړه ده، او طالبان په دې باندې باور دي که موږ جګړه د لاسه ورکړو موږ د جګړې د کموالي خواته لاړ شو موږ په سولې کې برلاسي نشو لیدل کېدلی. دویمه مهمه خبره دا ده چې دوی کوښښ کوي، طالبان په دې کوښښ کې دي تر څو جګړه قوي کړي او د جګړې په مټ باندې فشار پر افغان حکومت په نړیوالې ټولنې او په امریکایانو باندې راوړي تر څو د خپل امتیاز په دې بوت کې وګوري.
د نړیوالو چارو څارونکی سید خالد سادات وو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دارالانشا لخوا د پایلو د اعلان لپاره عملیاتي راپور د کمشنرانو بورډ ته سپارل شوی دی، خو په کمیسیون کې په دې اړه بیلابیل نظرونه شته. تفصیل رحمت الله افغان.
که څه هم تیر ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر ژر د لومړنیو پایلو د اعلان خبره کړې وه، خو لا هم په دې کمیسیون کې د پایلو د اعلان په اړه ویشلي نظرونه موجود دي. د دغه کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله وای د څلوریو زرو محلونو قسمی پایلې به ډېر ژر اعلان سي، خو د کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس بیا وای چې دارالانشا د کمیسیون بورډ ته د لومړنیو پایلو د اعلان راپور سپارلی.
دغه گزارش باندې همدا اوس هم رهبری کار کوي او خبرې اترې باندې روان دي. کچیر ډیره غټه ستونزه په دې گزارش کې موجوده نه و، په دې کې شک نهسته چې د نن ورځې په جریان کې او تر ماښامه پورې به د نتیجې د اعلان په اړه باندې به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری خپل فیصله کوي.
د ټاکنو د قانون د څلورمې مادې د اتلسم بند په اساس کله چې د ټاکنو معلومات د رایو له مرکزونو نه کمیسیون ته وسپارل سي، مخکې له دې چې شکایتونه یې وڅېړل سي، د ټاکنو کمیسیون کولای سي د لومړنیو او حتی د ټول هیواد په کچه پایلې اعلان کړي، که څه هم په دې پایلو کې د یو شمیر محلونو یا مرکزونو د رایو معلومات نه وي موجود. لومړنۍ پایلې هغو پایلو ته ویل کېږي چې د ټاکنو کمیسیون یې په زماني جدول کې مخکې له مخکې وخت تعین کړی وي. په ورته وخت کې د ثبات او همپلنې ټاکنیز ټیم نومان عبدالله عبدالله خبرداری ورکوي چې که چیرې کمیسیون د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي او لومړنۍ پایلې اعلان کړي، په وړاندې به یې بې تفاوته پاتې نه سي. له دې سره په خوا کې د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شورا د ټاکنو لومړنیو پایلو د اعلان په اړه وایي چې دوی به دا پایلې ونه مني. د دغه شورا غړي او د ولسمشریزو ټاکنو نوماند احمد ولی مسعود په یوه خبري ناسته کې وویل غواړی تاسو څو غواړی اعلان وکړی، تاسو غواړی د کړکیچ پکیج اعلان کړی، د ټاکنو پروسه غلطه وه، نن وایي پایلې اعلانو، په دې سره خپل مسؤلیت ادا کوي. داسې نه کېږي د افغانستان خلکو ته سپکاوی مه کوئ. د ټاکنو کمیسیون دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې له قانون سره سم پایلې اعلانوي او هر څوک چې په دې اړه شکایت لري کولای سي چې د شکایتونو په کمیسیون کې خپل شکایت درج او رسیدګي ورته وکړي.
در رحمت الله افغان راپور مو اورید. پین کې د طبیعت د تعدیل دی به نوې لنجمنې لایې په وړاندې چې د هیواد پرلمان ولسی جرګې تصویب کړي او نن یې مشرانو جرګه په اړه پریکړه کوي. د هیواد په ځینو سیمو کې اعتراضونه راپارېدلي خو له مسلمانانو پرته یو شمېر هند مذهبي کډوال ور باندې خوشاله دي. ځینې افغان سیکانو چې کلونه کلونه په افغانستان کې ژوند کړی او په دې وروستیو کې هند ته کډه شوي وایي که د هند طبیعت ترلاسه کړي د ژوند شرایط به ښه شي. نور تفصیل له نوریاس نورینا.
شامی سنگ افغان سکھ چې هند ته کډه شوی خوښ دی چې د هند پارلمان ولسی جرګې د طبیعت نوې لایحه تصویب کړه.
امه بہت خوشی ہے جی
مجلا امیت شاہ دہن لکورن چار وزیر څخه خوش شو چې په پارلمان کې د دغه لایحې د تابعیت تعدیل په اړه خبرې وکړي او هغه د افغانانو، پاکستانیانو، بنگلادیشانو، سکانو، هندوانو او پارسیانو لپاره تصویب شو. نن موږ ډیر خوش شو، دومره چې مخکې مو نه شوای څرګندولی. هغه وخت چې له افغانستان راغلو او دلته او هلته مو اړول او نه پوهېدو چې چیرته ځو،
کب کدھر جا رہے ہیں، کئی کدھر جا رہے ہیں.
د طبیعت دغه نوې تعدیل شوې لانجمن لایحه د هند پارلمان ولسی جرګې د دوشنبې په ورځ تصویب کړه او مخکې له دې چې په قانون بدل شي مشرانو جرګې هم باید تصویب کړي. افغان سکھ رنجیت سنگ په هند کې بل کډوال دی. هغه رویترز خبری اژانس ته وویل چې له پارلمان نه غواړي چې دغه لایحه تصویب کړي.
موږ غواړو ووایو چې له دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دغه لایحه تصویب کړي. اپوزیسیون باید له موږ سره مرسته وکړي او ورسره مخالفت ونه کړي. موږ غواړو دلته ژوند وکړو او له دوی هم غواړو چې راسره مرسته وکړي چې دغه لایحه تصویب سي.
د هند طبیعت د تعدیل د دغې لایحې له مخې هغو مذهبي اقلیتونو ته چې د هند په ګاونډیو اسلامي هیوادونو، افغانستان، پاکستان او بنګلادیش کې پر مذهبي اساس ورسره توپیري چلند یا حقونه تر پښو لاندې کېږي او له 2015 کال مخکې هند ته کډه شوي د دې هیواد د تابعیت ورکولو مسله یقیني کوي. خو دغې لایحې چې د لومړي ځل لپاره د هندو ملت پال ګوند مشر او د صدر اعظم نریندرا مودي حکومت په 2016 کال وړاندې کړې وه، اعتراضونه هم راپارولي دي. درې کاله مخکې د نریندرا مودي د حکومت ائتلافي شریک چې د دغې لایحې له ملاتړه په شا شو، د هند په شمال ختیځ لرو پرتو سیمو کې د مختلفو اقلیتونو لخوا اعتراضونه راوپارېدل. ویل کېږي په دې سیمو کې هغه په سلګونو زره بنګالیان اوسي چې په دې وروستیو کلونو او له هغې څو لسیزې مخکې له بنګله دېشه هند ته کډه شوي او تر اوسه د هند له طبیعت څخه نه دي برخمن شوي. د هند حکومت پر دغه اقدام یو اساسي انتقاد دا دی چې د هند ولسواکي په نړۍ کې ساری نه لري او که دغه قانون توشی شي دا به په دې هیواد کې لومړنی قانون وي چې مذهبي توپیر پالنه به اساس وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بګرام پوځي اډې ته څیرمه د نن سهار موټر بم برید کې تر اتیا زیات کسان چپین سوي او یوه ښځه وژل سوې ده. په دې اړه مو راپور د خبرونې په پیل کې واورید. تازه پرمختګ دا دی ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دا د طالبانو کار دی. د کندوز د برښنا حوزوي ادارې چارواکي وایي چې له کلونو راهیسې ځینې دولتي ادارې، سوداګریز شرکتونه، دغه راز ځینې زورواکي نږدې 500 میلیونه افغانۍ د برښنا لګښت څخه پوروړي دي خو پیسې نه تحویلوي. اجمل آیان او نور تفصیل.
د کندز د برښنا حوزوي ادارې چارواکي وایي چې له څو کلونو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې، مقدسه ماکین، سوداګریز شرکتونه او دغه راز یو شمېر زورواکي له دغې ادارې د برښنا د لګښت له درکه نږدې 1500 میلیونه افغانۍ قرضداره دي. د نوموړي ادارې سوداګریز مرستیال احمد جاوید خوجه سنایی په دې اړه وویل:
همه میفهمن کې ما یک برقی وارداتی از کشور تاجکستان داریم. اگر
په دې ټول پوهیږي موږ له تاجکستان هیواد څخه وارداتي برښنا را انتقال کړې او که چیرې په وخت سره پیسې ورنه کړو ښایي برښنا قطع کړي او ښایي په ځینو حالاتو کې پر موږ پیسې چارج کړي. زه د کندز له ټولو اوسیدونکو غوښتنه کوم چې د برښنا د لګښت روپۍ په وخت سره تحویل کړي. نوموړي په ډاګه کړه هغه کسان چې د برښنا د لګښت روپۍ نه ورکوي برښنا د دوی لخوا پرې شوې خو بیا ځلی په خپل سر تړلی او ورڅخه ګټه اخلي خو د برښنا د لګښت پیسې نه ورکوي. بلخوا دغې مسلې د کندز اوسیدونکي هم اندېښمن کړي او له پوروړو کسانو غواړي چې په وخت سره د برښنا د لګښت روپۍ تحویل کړي او دغه راز پر حکومت هم غږ کوي چې له سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. د دې ولایت یو تن قومي مشر مرزا محمد په دې اړه وایي:
دا کندوز ده، دلته په هر کوڅه کې یو زورمند اوسیږي. هغه چې د برق پیسې نه ورکوي نو دا نور خلک همدا فکر کوي چې دا چې پیسې نه ورکوي حتماً ریاست د برېښنا دا پیسې په دغه همسایګانو تقسیموي. دایم همدغه ګنګوسي دي په کوڅو کې چې دغه سړی پیسې چې نه ورکوي دا خو زورور ده، لیکن د برېښنا دغه اضافه پیسې په موږ اچوي، لیکن دا خبر دا نه.
له دې سره سم د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا د برېښنا ریاست له ټولو پوروړو غوښتنه کوي چې د برېښنا د لګښت روپۍ تحویل کړي او پرته له هغه د سیمه ییزې ادارې له لوري عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي.
البته یو کمیسیون هم جوړ شوی دی چې د برېښنا له اړخه څوک چې پوراوړي دي باید هغه خپل پورونه د هرې ممکنه لارې څخه چې وي باید ورکړي. همداشان هغه پوراوړي چې دي خپل عوایدو د لوړولو په موخه باندې باید دوی خپل مالیه او د برېښنا لګښتونه یا هم بیلونه چې دي هغوی باید مربوطه ادارې ته خپل پورونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کندز د برېښنا حوزوي ادارې چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې دوی د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې 4000 مشترکین لري خو د برېښنا د لګښت روپۍ ورڅخه نوموړي ډله ټولوي. کندز له تیرو 13 کلونو را په دې خوا له تاجکستان هیواد څخه وارداتي برېښنا راغځول شوې ده او بیا له دې ولایت څخه بغلان او تخار ولایتونو ته او دغه راز د هیواد پلازمینې کابل ته هم برېښنا انتقال شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په پاکستان کې به محکمې د ممنوعه ګوند جماعت الدعوه مشر حفیظ سعید په رسمي توګه د ترهګرو سره د مالی مرستې په تور تورن کړ. تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد الله پراپور کې.
د لاهور د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډی یو اهلکار محمد طاهر نن د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ناقانونه ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید یې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړو او عدالت د نوموړي په ګډون د یاد تنظیم په څلورو نورو غړو فرد جرم عاید کړو. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د حافظ سعید وکیل عمران ګل دلایل ورکول پر وخت عدالت ته وویل چې موکل یې له دې تورونو انکار کوي. ته ذکر دا چې په حافظ سعید د وسلوالو سره مالی مرستو نه متعلق په جرم کې مقدمه درج کړې شوې وه. نوموړی د روان کال په جولای میاشت کې د ترهګرۍ ضد ادارې په پنجاب صوبه کې هغه وخت نیولی و چې د لاهور ښار نه ګجراوالې ته روان و، خو د جماعت الدعوه غړي په حافظ سعید لګېدلي تورونه بې بنیاده بولي او وایي چې پاکستان حکومت د نړیوال فشار له وجې د نوموړي پر ضد کاروایی کړې ده. حافظ سعید چې د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیم جماعت الدعوه مشر دی، پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګر بریدونو تورونه دي. د نوموړي د ډلې په ځینو نورو مشرانو هم له ترهګرو سره د مالي مرستو په تړاو مقدمې درج شوي دي. په 2014 کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او په هغې مالی بندیزونه ولګول. امریکا د حافظ سعید په باب معلومات ورکوونکي ته د $1 کروڑ انعام ورکولو پیشکش کړی و. په 2015 کال کې پاکستان اعلان وکړو چې د جماعت الدعوه په ګډون د هغه ټولو تنظیمونو شتمنۍ یې کنګل کړي دي چې ملګرو ملتونو بندیزونه پرې لګولي.
د کندهار ولایت د جړلي ولسوالۍ څخه یو دوکاندار خبره کوم چې کله موږ چې موږ تاسو د خبره وسوارېد د ستونزې د خبریال د کندهار ولایت څخه رپورټ چې د پولیسو د ستونزې ده دا لکه د ستونزې خبریال چې دا رپورټ جوړ کړی دی دغه چې د چکې دغه چې سی دي زما څخه خپل دوه درې واره پیسې د پنجاهي پور درایي باندې د مردارو اوبو څخه د اتحاد جامع سره دلته را څخه غوښتل شوي دي. دا پیسې څکه دا څکه وم دکاندار یم زما پیسې څکه یا دوه پیسې به راکړې دي په 2000 را څخه غوښتي دي 15 خو دې بیا په یوازې ستاسو ځان یې خلاص کړی دي لکه دا ستاسو خبریال راپور
قاری محمد رسول نیم د ننګرهار ولایت نا آزادۍ رادیو ته خپل سلامونه ونې هیلې وړاندې کوم. پس سلام مې دا پیغام دی چې د ډاکټر صاحب ناکام مراد په مړینه باندې ټول افغانان سخت خپه او دلګیر دي، او ټول جاپان هیواد ته خصوصا د ډاکټر صاحب ناکام مراد کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. او په اخره کې د جاپان هیواد څخه غوښتنه لرم چې کومه پروژه د ډاکټر صاحب ناکام مراد په مړینه باندې نیمګړې پاتې شوله، د جاپان هیواد څخه غواړم چې همدغسې یو انجینر او همدغسې یو په کارپوه کس کې دغه پروژې ته انتخاب کړي تر څو دغه پروګرام او دغه پروژه مخ په وړاندې شي.
مګر په کابل کې نام نه آئے کې زندگی کو شن زرا قومي تقریبا د اوکراینی دي. نن ولسم تاریخ دی قوم سے مرکز گرمی نه کړل نه الیکانی مریضان کړی دي، لویان له پور وتای نه شي، اپارټمان کې بخاري مو نه شي خولای، چاره نه لري غاټ او یخ د کانکریټ یخ ګاز وی لار نه لري اوکراینی نه هله کوم چې دې غمو خورل شي چې دې متوازی شي. ډیر مننه، سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی ازادی رادیو تا غوژ یزد خبرونه نیمایی ته ورسیدو. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر ناورو.
طالبانو د بګرام د نننی برید مسولیت ومنه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې دا حمله طالبانو کړې ده. نن په بګرام کې دو موټر بم چاودنو تر اتیا ډیر کسان ټپیان کړي دي او یو تن په دې بریدونو کې وژل شوی دی. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وویل له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو په سلګونو میلیونو ډالرو مرستو د اداري فساد په وده کې مرسته کړې ده. د کندوز ښار په مربوطاتو کې تیره شپه افغان هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې بمباري په ترڅ کې د طالبانو دوه تونلونه له منځه تللي دي او د دوی یو کلک سنګر هم ویجاړ شوی دی. د پاکستان وی محکمې حافظ سید چوګمان کیږي په ممبئی کې د 2008 کال د مرګونو بریدونو طرحه جوړه کړې و د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ. او د پاکستان یو محکمه نن پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په ضمانت له زندانه خوشي کوي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن وویل چې تر بل هر هیواد سږ کال چین ډیر خبریالان زندانی کړي دي. د دې کمیټې په کلنی راپور کې راغلي دي چې په چین کې سږ کال لږ تر لږه 48 خبریالان بندیان شوي دي.
او سم سپورتي خبرونه له خاطر پردیس ناورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره اصغر افغان یو ځل بیا کپتان وټاکل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي اصغر افغان به وروسته له دې د دریو فارمټونو ټیسټ، شلوریز او 500 ورځو لوبو لپاره کپتان وي. د کرکټ بورډ د چارواکو په خبره راشد خان به له دې وروسته له اصغر افغان سره د مرستیال لوبډل مشر په توګه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزی نن په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل دغه پریکړه د کرکټ لوبې د پیاوړتیا په هدف شوی. د افغانستان د کورش ملي لوبډله د کورش نړیوال لوبو لپاره قزاقستان ته لاړه. دغه سیالي د رواني میلادي میاشتې له لسمینیټي څخه تر ولسمینیټي پورې د یو شپته نړیوالو لوبغاړو ترمنځ په قزاقستان کې ترسره کیږي. له افغانستان څخه څلور لوبغاړي په مختلفو وزنونو کې د سیالیو کې ګډون کوي. په جاپان کې د پارا اولمپیک سیالیو لپاره د ټیکټونو د قرعه‌کشي لومړنۍ مرحله ترسره شوه. په توکیو کې د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو د چمتووالي کمیټې اعلان وکړ چې یادو سیالیو ته شاوخوا 1.3 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې. دغه نوملیکنه د لندن د 2012 کال د پارا اولمپیک سیالیو سره په مقایسه 3 برابره زیاته ده. د پارا اولمپیک کمیټې مسؤلین ویلي دغه شمیر به سابقه دی او دا ښیي چې د جاپان خلک د پارا اولمپیک سیالیو سره بې کچې مینه لري. په لومړنۍ قرعه‌کشي کې شاوخوا 600 زره کسانو نوملیکنه کړې او په دویمه قرعه‌کشي کې چې د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې پیلېږي 2 اونۍ به دوام وکړي.
د ګڼو وردونکو یې سیمې سونه راغلي. بهیر له زابره زابل څخه لیکي د بګرام په څیر بریدونو ته په کتو کېدی سي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیرته لاغوه سي. قادر تکین لیکلي د سولې د پروسې چټکوالی او د دې پروسې بریا ته رسول مهم دي څو حالات کنټرول او وضعیت عادي سي. عبدالحد عباس کاریزوال له هلمند لیکلي د افغانستان د برښنا شرکت باید پر ټولو زورواکو قانون عملي کړي ترڅو خپل پور پر وخت ورکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع لیکلي کچري د انتخاباتو پایلې ژر معلومې نیسي دا سی بدی پایل بولری چې افغانان به ورته حیران وي. او عبد الواحد مدقق له لوګر نه لیکلی کو حکومت څخه غواړو چې د درویش کلی لپاره د یو مجهز روغتون پر جوړولو فکر وکړي. موږ له زیاتو ستونزو سره مخامخ یو. اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازی وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو حقونو ته درناوی وسي. تادمی چې یاماموتو په ترهګریزو حملو کې د ماشومانو او ملکیانو په نښه کول د منلو وړ نه ګڼي. تفصیل له خان محمد سین نه.
هر وخت د سولې د خبرو له تودېدو سره د اندېښنې چې د بشر له حقونو به سرغړونه او یا دا چې دغه بهیر به سوکلنۍ لاسته راوړنې قرباني کړي مطرح کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي په یوې ناسته کې دغو اندېښنو ته اشاره وکړه. وی ویل په دغه بهیر کې باید سوکلنې لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي.
موږ له افغانستان سره ګام په ګام پر مخ ځو او ګډ کار ته ژمن یو. د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشر د حقونو نقش مهم دی. په دې برخه کې چې هر غږ پورته کیږي باید ډاډمن شو چې اورېدل کیږي. تو قربانیانو حقونه باید د سولې